سلام نوریاس نوری هم دی از دی رادیو بل خبرونه دی خپل تخنیکی هم کار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. تاریخ پرونه که با واوره چه روسیه لافغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه، خو وایي دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه له افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is
چې موږ یو وړاندې کوو او ورته اندیشمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ پوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو هم د بیو له زیاتوالي سره ټکوي. د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني احسان الله چې په کوچني والي کې په دواړو سترګو لون شوی، بیا هم راتلونکي ته هیله مند دی.
ډېر شوق مې چې د لوړ سیاست په خبره توپ سره مې ډېر مینه محبت درلود. اوس هم ناموی سنه یې دغه راکړې علافه حافظه راکړې دی. را
تغرز ازادی او اوریدونکو ونیز پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې وو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوامه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر ته رسیږي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له دریو کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
د پولیو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوه ستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بېساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې باید ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښوده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپله دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول اویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي او رسمي لوبې به د افغانستان د اکتوبر له 15مې نېټې څخه پیل شي.
افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپله لومړۍ لوبه د دوشنبې په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړۍ پړاو لوبې د یکشنبې په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبې له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالی سره کوي. دا لوبه په متحده عربي امارات او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14مه وي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15,000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امځکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان مشري روسیه کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بیلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پورس خبرداری ورکړی و چې د داعش شاوخوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایډن څخه مننه وکړم. موږ هغه 80 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېد. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنځشنبې او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تېره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضره شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیولس زرو 400 زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکې سه شنبه به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو ویل چې دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقونو په ګډون په خپلو ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو کنګل شوي ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا موسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په موسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د موسکو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډېرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره یې په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازی چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وشي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو.
مы находимся как и большинство других
د سیمې د اکثرو نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅوو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنېدو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي، څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نه وي کړی. د واشنگتن پرسمت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي اډمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلي اډمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډې کوربه دی. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپلې خاورې ته د غونډو لپاره اوربللې دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده. د سیاسي چارو له کتونکي شفیق همدم څخه اورو.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستلو. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولې روسي طالبانو اوس د مسکو غونډې ته ورپللې دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پل ځای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده پخوا هم د امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل. حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي. نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو هم شمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون لشکه چې پخوا هم دوی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو له کتونکي شفیق همدم سره د موسکو د غونډې او د طالبانو او د موسکو ترمنځ اړیکو په اړه مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کیدونکو دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبر درای ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سکال لشلو تر 10% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دې ته ژوره اندېښنه ښکار کړې چې ګڼ افغانان به اغېزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغېزې نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت
په انتیر وطن سره مخې له دې چې دا راپور واوري، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استانزي ته بغوښ شو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې ځینو ورځپاڼو تبصرې لیکلي دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت له خپلې دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورځپاڼې لیکلي، خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2000 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرکه چې بلاخره له افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پرلپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبري وکړي او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي، د طالبانو د سګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتقادونو سره مخ شول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د رئیسالو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره لبیړې کار واخیست او د عواقب پروا ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپل ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دای وخت چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګونونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنګین دادفرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبري ورسره درلودي. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني ښودلې ده. ګلوبن میل رسپانې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي، طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصادي د سقوط په درشل کې ده. د رسپانې په لیکنه، کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د افغانستان وارد مخه ځپل شوی اقتصاد له ګڼو کړکیچونو سره مخ شو. ورسپانې ورستربلې مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ او لوږې ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه وروستي اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینې پخواني مشران بیرته دندو ته ورغوښتي. له هغوی د اوسنیو اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي، خو ګواښ یې ورته کړی چې خدای هر څه ګوري او تاسو به د خپلو اعمالو ځوابګوی اوسئ. ګلوبن میل لیکلي، که څه هم د پخواني حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالي چارو کې مشورې ورکوي، خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالي بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانې د امریکا لخوا د ملیاردونو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړې چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو هم د افغانستان د نوړی اقتصادي وضعیت په باب واورېدل. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي. نور په دې رپورټ کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا، د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخوي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې، وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 15 کابل نیولې، افغانستان له څو جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د IMF په پرونی راپور کې راغلی دی چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دی. دا راپور څرګندوي چې پروسږ کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمې په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداری ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي، چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیر اونۍ خبرداری ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي، یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا، د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي، څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوې، خو د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
و امریکا چې د پیسو نړیوال وجهې صندوق IMF خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دغه راز دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله به افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په هلمند کې هم ډېر ځوانان بیکاره دي او دا ځوانان وایي چې له دې بله چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو ځوانانو سره خبرې کړې چې پر قاچاقي لارو د تکلې کړی دی.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلۍ او د کار د نشتوالي له امله بهرني هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د 12 کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورغاړي دي. نوموړي چې مخکې په هلمند کې د یوې خصوصي انجو یا موسسې د دفتر د سپاکار دنده لرل، خو اوس بېکاره دي او د سفاره موضع په پښه کړي او غواړي چې پر قاچاقي لارو ګاونډي هېواد ایران ته لاړ شي.
امنیت الحمدلله، امنیت تر پخوا ډېر ښه شوی دی. امنیت سمج راځي مز ډوډۍ نه لرو، یو ګوله ډوډۍ پسې مړ یو، مجبور یو چې مز دا وطن پرېږدو. د دې نیستۍ د لاسه، بېکارۍ د لاسه، ورور امنیت سره کار پکار دی. ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو. نن مز یو ګوله ډوډۍ په کور کې نه لرو. د بېکارۍ د لاسه اوس مز ځانونه آماده کړي چې پاکستان ایران ته یو ځای ته مهاجر شو.
عبدالقهار دغه راز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي، نو خلک اړ دي چې بهرنۍ هیوادو ته د قاچاقي لارو د تاګ تر څنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولج خلکو باندې راځي، هر کار ته لاس راچي. دا خو اوس ایران او پاکستان ته ځي، خلک نور نور کارو ته لاس راچي چې مجبور زما په کور کې چې کوچنیان وځي زه هر کار ته لاس راچوم چې زما په سر مې په کښې دي. دغه کار کوم، دا خو لا قاچاقي لاره دی. خلک خپل سرونه په خطر کې اچي، ایران او پاکستان ته ځي، کې امکان لري چې خلک نور کارو ته لاس واچي.
له افغانستان، پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو ډیر خلک له مرګونې لارې له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پاته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی غلام جیلانی وایي د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لورې د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو 100% امنیت راغلی، مګر متاسفانه چې په دې کې د بانکونه قلف دي او مسلمانان 2-3 میاشتې 4 میاشتې ماشونه هغه هم نه ورکړي. اوس هم ماشونه بندي، نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوږې ته راغلي دي. ګرده خلک دغه هر یو چې دلته راسي وایي ولازم ایران ته، ولازم پاکستان ته، د څه شي خاطر چې ډوډۍ نشته څه وکړي.
که څه هم پر هلمن واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکاری له امله بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې، بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې یو شمیر ځوانان چې وزګار دي ویل دي بل لار چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته د غریبۍ لپاره لاړ شي. د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي هم تل له ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د اقتصادي ستونزو او دغه راز د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه ښار څخه حکومتي چارواکي لوړپورې چارواکي دي دغه د خوراکي توکو نرخونه معلوم کړي او باید معلوم کړي لږ چې کړې بېخي تر اندازې زیاتې لوړې دي.
زه جنیدی هم د ننګرهار څخه د طالب چارواکو نه مې خواهش دلی چې دا د بیلوړ شوي دي هیله لرو چې د کار زمینه برابره کړي. بېسي بېکارې لوړه شوې ده په ننګرهار کې. سلګونه ځوانان بېکاره دي، تعلیم لري خو متاسفانه باید وایم چې طالبان ورته رسیدګي نه کړي.
نظر
د افغان جاپان روغتون مسولان د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د کمو امکاناتو خبره کوي. دوی د غرض ویلي چې د دې اندېښنه شته چې د کورونا څلورمه څپه هم په دې هیواد کې خپره شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې وروستۍ او تحولاتو کورونا وایرس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایرس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کورونا وایرس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي، سرطبيب طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل همدا اوس یو شپېته د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. ښاغلی اکبري هم دا ډول په هیواد کې د کورونا وایرس ته څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ یو شپېته مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کورونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پېښې راځي خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 40-25 کسان راځي. هغه 40-25 کسان
د افغان جاپان روغتون ترڅنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یوه اونۍ وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایرس ته خپرېدو او د شته واکسین د ضایع کېدو خبر ورکړی و. دې سازمان ویلي و چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. موږ غوښتل د کورونا وایرس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د عرضې معین عبدالباري عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نه شول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د عامې روغتیا وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملي شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایرس اخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تیرو دو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي په کورونا وایرس اخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. د د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبې په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کرونا وایرس له پیله تر اوسه 155,000 کسان په دې وایرس اخته شوي چې په دوی کې 2,243 تنه یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې د ازادي او اورېدونکو نیوز خبرونه مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کې د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9,600,000,000 ډالر کیږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ واکسین ته اجازه ورکړې ده. تاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. آستن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پرون وکتل. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیرې میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه، پرون محکمې ته حاضر شوه. شپږ نوي کلنه ارمګارد فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. کوم غوښتنې وې دي او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او مخکې چې ازادي رادیو ځانګړي خبرونې ازادي او اوریدونکو ته ور ورسیږي، یو بل راپور راخلو دی. په افغانستان کې د جګړې دی و قرباني د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپلو لندو سترګو درملنه غواړي. دا 40 کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی دی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکیو د سکوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. 40 کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوړو نسو. لدی پیښې شاوخوا 9 کال تیریږي، خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستې، د اول سیم کتاب په جنگ په میانځ کې موږ ومشتل خو مرمۍ رالې ومشت د سرک پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت. په دغه ورځ موږ داس دمرته وتلو په دغه زه خوښ شوم.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلي سوی او اوس د خپلې بیوزلې کورنۍ د وژو بار دی.
ډېر علمې د لوش ما غوښتي چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت وکړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت تر لوش چې یو شی د دغه دوه منځ څخه راڅخه جوړ شوی و. خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنې مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسه خپل ځان. اوس هم د استعدا شي دغه لروی په دغه راکړی الله پاک حفظه راکړی دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي داغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا سامنا چې دا بیخي خورکی دا خلک چې دی کومک وسر کې چې دا ماجت روان مثال کوچنی هم د لاس نیسې ماجتې پورې رسې دا خو برته یو څوک یو خورایولی که نه د خپل میدمه دی اټکار کې یا مانا ځان رسی د کور پورې درته اوزاست ځې ورځ جومات ته جومات نه کذا کې جومات ته ځې چې ځې مګر اوس والله ته دا ارکان دي تېږي لږ منکاري ورسره وشي کومک ورسره وکړي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یوه بیلګه ده چې تیرې شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتې جسمي او رواني زیان سره له کړاوه ډک ژوند تېروي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپل امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو چې په لنډ وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه راوغږوو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی، او کله چې د دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي، دوی ژمنه کوي چې دغو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځئ چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور دا آزادی ریڈیو کارکون کو اوریدون کو تطول تخپل دمین د سلام وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام دی، ورور درې څلور پیغام مې نور ورسته ودی د آزادی ریڈیو ته. زه نه پوهیږم چې دا د آزادی ریڈیو زموږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانسوري دي، بیا طرفه نه ده، څه رقم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی، هېڅ نه دی اورېدلی. زه یو معلول کس یم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نه زنګ درته ویلی دی. زه یو معلول کس یم، یو شهید ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. زما دغه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره، د طالبانو د چارواکو سره، حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ور سره چریکه کې وروره مشته. خو هغه مخکې دولت تو هغه مشته پیسې راستولی وی، دا امتیازات چې مشته راکړي دغه را راستولی وی. د هلمند ولایت توزیع یې شروع و، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو د پاته وی، حتی چې زموږ لستونه یې نیولي و، ولایت یې امضا کړي و، مستوفیات ته تللي و. د مستوفیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوړي، مشته دا پیسې راکړول شي. روپی مو پرتی وی اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي، هیڅ معلومات یې نهشته. د ازادي راډیو چې موږ ته دغه معلومات ماتې وکړي چې دغه زموږ راکړي روپۍ چې دوی مفسده اداره بولي، هغه مفسده ادارې راکړي وی، اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه کوي، هیڅ درک یې نه معلومیږي.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم وایو په حکومت کې او د خدای شین در مقبول دی بخارون خاصه زنام چې د ازادي راځو چې د هرات ولایت څخه ماجرینو ریاست ته وایي چې مثلا یو پښتنه سوې چې موږ په غم وخت موږ ته چې نه راکه موږ به ته باندې جوړ کړو. هرات کندهار ته ځو، په هرات په شهر کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. واړو چې به ته ولاړ چې خپل ولایت څنګه دم نه لرو او د لارې کرایم نه لرو، زه څه کولی چې لاسو کنده ته نه پوهېږم څه وکړو. او بل هم زه د حکومت یم، یو څه وایم او معاشونه د نور معاشونه مثلا پخوا را کول، مثلا ظاهر معیب وایم. اوس که د حکومت چې لاړه د طالبانو، اوس ما ته معاش نه راکوي، نه پوهېږم څه چم وکړو.
بل رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس کې وایم. ما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو ته ورچی چې باد سلام. ای موږ مایبین یو در بدر یو، ما شونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډیر خوشاله يم چې افغاني پاسپورتونه و چلول، د اقتصادي ویزي او اقتصادم په زور کې سو. او بیا چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبینو ته ماشا کې مایبین نو څو کار ور کوي در په در خلک دي. ازادي راډیو نه ډیر ملان. بل السلام علیکم. یم تن مای پوسی دوړو په پد مای پما مای بینو ماس ول نه را کوي. طالبان ورونه ته وای است چې مو غریبان یو ډیر، مای بین ډیر او مالین ډیر غریبه طبقه دي، څو کارم نه ور کوي. نو کار کلا چې زل کابل راغلایم، دا
پیغام در کوم د آزادی خصوصا د آزادی رادیو او مسولینو ته دغه دغه نظام خو دلته په افغانستان کې واوښتی مصطفی غزاره نظام کې په غزاره د ځین کې دغه شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وې توزیع یې شروع و نیمه یې خلکو ته ورکړل شوي دي نیمه یې خلک پاتې دي خو دا جنګونه جوړ شول هغه نظام لاړی ړنګ شو دا نوی نظام راغی اوس ګوره موږ دغه د دغه طالبانو مسؤلین نه شو پیدا کولی چې موږ چیرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورشو اوس دغه نه معلومه وي د آزادی راډیو د مسؤلینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دغه زموږ د هلمند د والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دغه زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت موږ ته راستولي وي دغه زموږ روپۍ موږ ته راکوي نه راکوي.
السلام علیکم. دلته موږ یو ماد دواړه پښې کار پرې اخی ده طالبان ټول د مایبین روپۍ نه ورکوي ماشه ورکوي کور کې بچیان نه رواړو بچیان یې دي پکتیکا نظام دوغلی ده
دا طالبان د مایوبینو پیسې لکه چې نه ورکوي طالبان خیبه د مایوبینو پیسې نه ورکوي دغه یو پښتنه وکوي معلومات وکوي چې ورکوي نه ورکوي دغه لو بل دغه او چاري عبدالحق کې کابل کې چاري عبدالحق کې یو میوند بانک دی بند کړی دی اشاره نه وفري څوک دي ورځ دغه یې موږ یو غمخوري وکوي خدای دې تاسو سره خو.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی دای مایبینو مش اسلامي امارات موږ ډیره یې لکه امنیت خو راوستای موږ ولا خرج طلاق را کوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیف په دوله کې په کور کې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شای لرو کداین څوک نه را کوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي دغه باید اول مایبینو ته مشور کې په بانک او په میوان بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایب نه د زړه او کروڑا و دي اسلامی امارات نه آزادۍ نه ډیو نه ډیره مننه چې موږ غریبانو هغه نه شرکای خبرې.
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
داود یو شمیر افغان مالولانو پیغامونه بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د مالولانو چارو له یو چارواکي سره خبري وکړو خو په دې پروګرام کې مو څوک خبرو ته و نه موندل. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه مشخص ځواب درته ترلاسه کړو. خو په ټوله کې د طالبانو دریز دادی چې دوی وایي چې دا مهال د ټولو دولتي ادارو د معاشونو یا تنخواګانو لستونه تر کار لاندې دي او هر کله چې د دوی لخوا وروستي شي دوی وایي چې مامورینو ته به بیرته تنخواګانې ورکول شي او دغه راز په دې ډله کې معلولان هم راځي. دوی په کابل کې یو شمیر مامورانو ته معاشونه هم ورکړي دي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس به د نورو هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو د بیلابیلو ستونزو په اړه یې آزادي راډیو ته پرېږي.
اورور زما دا نمبر ځان سره دغه کې ما څنګه ووای دا د مو ورځې په مشکل کې ډېرې ما او دا غلطه په منګرار کې یو کومندانه سره مې کور دی کله و ما وزرا جو کله سم وزرا جی اورونو په کور راغله زلالم د کور او تحصیل لمه او نو مې تاسو ته نشم نن دې ما کو دلنګر راغله ور کور نه بچی نه مراته څنګه رقم ته نه شروع دي ولې دا افغان د خوري بندن نه کیږي د څه طالب ته ولې د خدای نه میریږي په خیر سوال ته کوم مدار من مشکل حال ته دی افغانستان پر مظلوم ولود باندې د رقم مو کې د خدای نه ویری دی ولې د څه د خدای نه میریږي نور دی راته مونږه زی راته مونږه زی دی وښتمه مې چې تاسو واکمن کې په افغانستان کې افغانستان مو نیو د څارونو مرا خروښل نو چې د خدای نه ویری دی موږ مسلمانانه یو.
السلام علیکم، زه عبدالقیوم د کابل څخه تاسو خبرې کوم. پر ارزداس بیانوم چې دا مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام